کوچه آیا یوازې جنگ دی چې د افغانستان عامه خدمات او ټولنیز خدمات او نور اقتصادي پرمختګ یې مخې ډپ کړی او که نورې نیمګړتیاوې هم شته؟ ډېره زیاته مننه کوو له محترمو میلمنو څخه. لومړی د افغانستان خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو، ورپسې به له احمد شیبر څخه د نړۍ خبرونه واورو.
سلام، مهم خبرونه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټولو لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس بللی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ایران ته په سفر کې د هغه هیواد چارواکو د هر اړخیزو همکاریو ژمنې ورکړي او مالی وزارت د ګمرکونو مصرفیتونه او وزارت هغه کارکوونکي په مډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې له ځانه ښې وړتیاوې ښولي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټولو لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس وباله. ښاغلی غنی په دې اړه رسنیو ته په یو لیږلي غږیز پیغام کې ویلي چې افغان ټیم وتوانید په ګډ کار او زحمت سره د زیمبابوې ټیم ته ماته ورکړي او د اتلولي کپ د ځان په نوم کړي.
تیم کرکټ و پیروزی به سابقه از اینا یک درس بر تمام ملت حکومت
ولس مشرغنی وای د کرکټ ملي ټیم او د دوی به ساري بریا د ټول ملت حکومت او ټول ادارو لپاره یو درس ده. دوی په ګډ کار ډیرو منظمو لوبو ژور فکر او تمرکز وتوانیدل اتر ولې کپ خپل کړی. افغان ولس مشر دا پیغام د کرکټ ملي لوبډلې د تیر ورځې بریا په اړه ورکړه. افغان ملي ټیم تیر ورځ د زیمبابوې په وړاندې د 5 یو ورځنیو لوبو فاینل سیالي وګټله او له زیمبابوې څخه د 5 لوبو سیریز 3-2 وګټه. افغان ټیم په دې بریا سره د نړۍ لسو غوره ټیمونو ته ورداخل شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې ایران ته په سفر کې د هغه هیواد چارواکو د هر اړخیزو همکاریو ژمنه ورکړې. عبدالله عبدالله نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له ایراني چارواکو سره یې په سیاسي، سوداګریزو، اقتصادي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه والي هر اړخیزې خبرې کړي. ښاغلی عبدالله ویل د چابهار بندر ته د افغان سوداګرو لاسرسی او پکې د افغان سوداګرو لپاره د پانګونې د زمینې برابرول، ایران ته د افغانستان د صادراتو پراختیا، افغان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول او له ایران نه هرات او بیا د افغانستان نورو برخو ته د دوخارون د وسپنې پټلۍ غځېدل هغه مسایلو چې ایراني چارواکو یې په اړه د همکاري ژمنې وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله همداراز ویل چې د افغانستان، هند، تاجکستان او ایران ترمنځ د وسپنې پټلۍ د غځولو په اړه چې ترانزیتي لاره به هم وي د یادو هیوادونو په څلور اړخیزه غونډه کې بحث کیږي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مصرفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې له ځانه وړتیاوې ښولي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ویل چې د وستایل شویو کسانو د ښو او شفافو کړنو له امله سږ کال د هیواد عواید په بېساري توګه ډېر شوي دي. ښاغلی حکیمی وویل مالی وزارت سږ کال د 114 میلیارد افغانیو د عوایدو د ټولولو هدف ټاکلی و چې کارکوونکي 120 میلیارد افغانۍ عواید ټول کړل. له دې وړاندې د کال په پیل کې د مالی وزیر د ټولو ولایتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته د عوایدو د راټولېدو ځانګړي هدفونه ټاکلي و چې په وینا یې ډېرو یې دغه هدف ترلاسه کړی و. او په پکتیا کې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقونو ادارې ویاند عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولایتي په یو خبري غونډه کې چې د ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې موجود وو ویل چې افغان پوځیان او وسله وال مخالفین د جګړو پر وخت له عامه تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. ښاغلی عزیزي ویل د بشري حقونو خپلو کمیسیون په دې اړه جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار کوي چې د جګړو پر وخت د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید ښکېلې خواوې پام ونیسي. د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د ملي اردو 203 تندر قولي اردو له څو ورځو راهیسې د پکتیا په زرمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي د بشري حقونو او مدني فعالانو د دې اندېښنې په اړه څه نه وایي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر دراوروي.
ایران سعودي عربستان ملامت کړ چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز صنعا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت یو شمېر کسانو د ټپي کېدو له امله سعودي عربستان مسؤل دی. انصاری دا ونه ویل چې دا برید کله شوی دی. د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونه د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې پر شیعه یاغیانو بمباري کوي او وایي چې د ایران د ادعا په اړه به تحقیقات وکړي. د سعودي عربستان د پوځ ویاند احمد اسیری وویل د ائتلاف جټ الوتکو د جنوري د شپږمې په شپه پر صنعا درنه بمباري وکړه او د توغندیو هغه دستګاوې یې په نقشه کړي چې له دې ځایه د سعودي پر خاوره ډزې کېشي. اسیری زیاته کړه چې یاغیان له یو شمېر ملکي ځایونو د سفارتونو په ګډون استفاده کوي. سپینمانی له عراق څخه وغښتل چې سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. د اختلافات شای په عراق کې هم فرقه یي شخړې زیاتې کړي. د سپینمانی په وینا په عراق کې به فرقه یي شخړې د داعش پر ضد د دغه هیواد وروستۍ بریاوې اغېزمنې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د عراق له سریاعظم حیدر علي بادي سره په ټلیفون خبرې وکړې. اوباما په دې ټلیفوني مکالمه کې وویل چې دوی په عربستان کې د شیب مشر اعدام، په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید، او بیا د دې حملې غبرګون ته اندېښنه ښکاروي. نن درېمه ده چې په بغداد کې په زرګونو شیعه په لارو کوڅو کې لاریون کوي او په بغداد کې د عربستان د سفارت د بندېدو غوښتنه کوي. د هند جمو او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دغې سیمې کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. نهاویا کلن مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو. سعید د هند د صدراعظم نریندر مودي یو نږدې ملاتړی و چې هڅه یې کولی افراطي ډلې په سیاسي بهیر کې داخلې کړي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. مفتي محمد سعید کوشش کاوه چې دا ستونزه له پاکستان سره د خبرو له لارې هواره شي. دی د کشمیر د دواړو برخو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پلوی و. په 1989 کال کې چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یاغیانو هڅې تیزې شوې، د مفتي محمد سعید یوه لور یاغیانو وتښتوله او بیا وروسته د نجلۍ له 500 زندانیانو سره چې په هند کې بندیانو تبادله شوه. په لیبیا کې سیمه ییز رسنۍ او چارواکي وایي لږ تر لږه 21 تنه نن هغه مهال ووژل شول چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلیتین په ښار کې د پولیسو د روزنې له یوه مرکز سره ولګېده او وچاودېده. خو د زلیتین ښاروال وویل چې په دې پیښه کې 40 تنه وژل شوي او هغه وخت چاودنه وشوه چې د پولیسو په مرکز کې په سلګونو نویو کسانو چې د پولیسو لیکو ته جذب شوي وو روزنه ترلاسه کوله. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو داسې شک کېږي چې دا برید به د داعش ته وفاداره کسانو کړی وي. د جرمني عدلي وزیر وویل یو شمېر هغه پناه غوښتونکي به چې له نوي میلادي کال په شپه د کولن په ښار کې په جنسي حملو تورن شوي دي شایي له جرمني وباسي. په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه هایکو ماس وویل هر هغه چا ته سزا پکار ده چې له قانون څخه سرغړونه کوي پرته له دې چې ورته وکتل شي چې له کوم ځایه راغلی دی، او که دا ثابته شي چې مجرم دی نو په عمري حبس به محکوم شي. د نوي کال په شپه په کولن کې پر لسګونو ښځو جنسي بریدونه شوي او د غلاو راپورونه ورکړل شوي دي. په هامبورګ کې هم ښځې هدف ګرځېدلې دي. پولیس وایي چاینی شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي عربان او د افریقا د شمال وو، خو چارواکي وایي چې تر اوسه داسې کرش اسناد نشته چې دا معلومه کړي چې کومو کسانو دا حملې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د فلکس په نوم تلویزیوني شبکې تېره ورځ د نړۍ په 130 هیوادو کې خپلې خپرونې پراخې کړې. نیټفلکس مخکې د نړۍ په 60 هیوادو کې خپرونې کولې او تر پراختیا وروسته یوازینی هیواد چین دی چې دې شبکې ته یې د خپرېدو اجازه نه ده ورکړې. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له نجیبې زمان څخه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 200 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. په کندهار کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. په مزار شریف ښار کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په هرات کې به هم آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. په جلال آباد کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. په غزنی کې به هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 14. آسمان یې وریځ، د اورښت احتمال شته. او په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 14. آسمان یې وریځ، د اورښت احتمال شته.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
آزادی په چپو کې خبرونه قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه ونې کې هلې ومنې. د دې پروګرام د بحث موضوع ده په جنگی شرایطو کې د ټولنیزو خدماتو رسول او د غراس اقتصادي وده. نظر صاحب محترم ملمانه هم سره موافقی په دې برخه کې، په دې وغږی چې څه ډول کېدای شي چې سره له ټولو مشکلاتو موږ کول شو چې خلکو ته عامه خدمات په خدو غوړ سیږي او اقتصادي حالت یو څه پرمختګ وکړي.
بله، قسمی که خودتام گفتی زیادتر در قسمت دوم از انتقادات زیادتر میشیم و زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم، مخصوصا پوهنصب محمد بشیر دودیال استاد فاکولتی اقتصاد پانتون کابل و آقای صافی رئیس فاکولتی اقتصاد تشریف دارن، اینا چی پیشنهادات دارن، چطور شود که از یک طرف ناامنی ها را در نظر بگیریم و از دیگر طرف هم بتانیم به مردم خدمات عامه را یعنی زیادتر بسازیم و یک رشد اقتصادی هم به دست بیاریم. از او خاطر پانسه با جایزتان یک پیامک است و پیامک میشنیم، باز ما سوال دامه میتیم سه باز نوبت میتیم به شما پیامه میشنیم.
فرجهان مجاهد هستیم از ولایت کاپیسا از ولسوالی تگال. کود کیمیایی سیاه یا سفید که به مردم زراعت بشه مردم افغانستان چیزی سهولت نداره، یک بوجی کود سیاه که در بازار وطن فروخته میشه 4000 یا چیزی کم 4000 فروخته میشه. شما فکر کنین یک کسی که متکی با زراعت باشه یک بوجی کود سیاه را بگیره و هم 4000 بگیره، باز ده گندم پرته و گندم چی برآورده به او داره. امی کودی کیمیایی سیاه یا سپید در دویشان بیادر قیمتش بسیار بلند است.
بله پوانسف اینمی سوال و امت سوال ها سب ده هر ساحه گرچه گفتیم انتقاد نمی کنیم، باعث ازی شد که پروگرام ما درست بکنیم، یعنی جور بکنیم و به نظر شما مراجعت بکنیم. دهیت یک شرایط سب پیشنهاد شما چی است؟ آدم مثال های دیگه دنیا را بازم اگر در نظر بگیره، مثلا از ترکیه اگر مثال بتیم، دمی 14 سال جار جنجال های ما اونا هم عجیب غریب یک رشد اقتصادی که در مثلا صادراتشان اگر سالانه 30 میلیارد دلار بود، آله به 150 میلیارد دلار رشد کرد. از این قبیل مثلا سرکایی که امو درجه اول اوتوبان که میگن یا هایوی میگن هرچی که میگن امو که دو سرک رفت و دو سرک آمد میشه، از او 6000 کیلومتر جور کردن، چندین تونل زیر بر و پلا سر بر و عایدات سالانه مردم از 3000 به 10000 خیز کرد، آله کمکی که رشد ضعیف شده مثال به 9000 پس آمده. از این قبیل حالا توصیه شما چی است؟ کسایی که ادعای رهبری میکنه یا ادعای یک حزب رهبری میکنه، اینا خود یک پلان باید خود داشته باشن، باید که ما از این طریق تدریج رو جنگ میکنم، از این طریق همه نبرتان پل میسازیم و از این قبیل مسائل. پیشنهاد شما رو بگیریم، چی میگین سب شما؟
بهترین موضوع رو اشاره کردین، بخاطر ازی که قضاوت یک جانبه نباشه و زیاد انتقادی نباشه، ما چند نکته را عرض میکنم. اولا ابی خود آموزش، سطح معلومات و ارتقای فهم مردم بسیار ضرور است. متاسفانه تای جنگ های چندین ساله امی سطح شعور مردم افغانستان ای را باید اذعان کنیم، باید سرزی اعتراف کنیم، دم پایین ترین سطح هست. اونا انوز هم امی در که لازمه ندارن که می دارایی های عامه از همه گی است. اونا هنوز هم دلسوزی ندارن، اونا هنوز هم با هم متحد نیستن. در قدم اول آموزش و ارتقای سطح معلومات مردم است. یعنی اگر در این مسائل اگر 50% دولت مقصر است، باور کنید 50% مردم هم مقصر است. ما خودم به شمول خودم از منکر شده نمیتونم، همه ما باید در این ملامتی خود شامل بدانیم. دوم امی اصلا دلایل جنگ ابسار ضرور است. مردم فکر میکنه که جنگ افغانستان یک جنگ مقدس است، ولی اگر جوانب مختلف از دیره ببینیم، این جنگ تشریح کنیم، مردم متوجه میشه، حتی کسایی که در جنگ هستن اونا هم حقایق شاید پیدا کنن و شاید یک ایده زیادی از اینا از جنگ دست بکشه. ولی بجز از یک چند رادیو تلویزیون و اخبار که اونا واقعا رسالت خود ادا کردن، متباقی مطبوعات ما هم در روشن ساختن اذهان مردم کمتر توجه کردن. این را باید بگویم، مطبوعات رول عمده داره، علمای دینی ما رول عمده داره، احزاب سیاسی، جامعه مدنی رول عمده داره. در پالوی ازی ما باید همی علل نارضایتی مردم، خصوصا اونایی که در نقاط دوردست هستن و اونا زودتر هزم جنگ میشه، ما نارضایتی از اونا را باید رفع کنیم و یک صدای متحدانه و بسیار قوی و یک پروگرام بسیار سنجیده شده به خاطر صلح. چندین بار ما نزدیک شدیم به صلح ولی پس عقب رفتیم نسبت به دلایل مختلف. اون مردم امیدوار شدند. به امون روز و به امون شبه که باید اعلان صلح می شد، یک خبر آمد که تمام پروگرام صلح را در هم و بر هم ساخت. این اشتباهات باید تکرار نکنیم و اتحاد و وحدت ملی بسیار ضرور است. این ما را کمک میکنه که از این مشکلات برایم. خب چون بدون جنگ هم نمیشه که ما از جنگ چشم پوشی کنیم. جنگ هم یک واقعیت است. بخاطر از این که جنگ ما از یک نقطه حاکم بتانیم قرار بگیریم، باید نیروهای دفاعی خود تقویه کنیم. اینا تدابیر است که قدم به قدم ما شما را میتونه از این حالت بد بکشه، البته به شرطی که امر رقمی که ما گفتم به این ترتیب قدم به قدم ما همه ما، هم ملت، هم مردم، هم دولت، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی با کمک خارجی ها، این برادر خارجی هم همراه ما باشه، ضرورت داریم با اونا همه ما متحدانه وقتی تو یک برنامه ری داشته باشیم، ما یقین دارم که بسیار زود میتونیم از این حالت برایم. خب شما بعضی وقتا بعضی مثالا را بسیار خوب کار میکنین که میارین ویتنام ترین جنگ سپری کرد و طولانی ترین جنگ هم بود، ولی در اون حال اطفال از اونا در زیر جنگلات تجارت سمفایر جور کرده بودن، مصروف تعلیم بودن و خود متحد احساس میکردن، متحد بودن. امی که جنگ ویتنام خلاص شد با کمترین فرصت اونا تمام خسارات جنگ اونا پوره کرده تانستن و امروز ویتنام یک کشور است تقریبا به سطح رفای همگانی در او جماعی است. ما امتون مثالای را داریم. این قدم هایی بود که ما عرض کردم.
بله صافی سپ، شما چه فکر میکنین امی؟ یعنی هر طرف یا هر گروه یا هر حزب که ادعای رهبری در یک مملکت میکنن، اینا از الف تا زید باید پلانای خود داشته باشن. بیاین از حکومت خود ما تشیم، از حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، از ایگپا تشیم، امی طالبا کسی هر روز خدا میکشن، چند نفر دیگر هم میکشن، اوسون بامپارتویس و دزگو و از این قبیل مسائل سب، یا میتکنم پلان ندارن، یا نمیگن که برادر ما اگر بیاییم خیلی نه اینه قبل آمریکا جور بکنیم، اینه قصرک جور میکنیم، اینه مکاتب، یا در بین خودشون مکتب مکتبی که پا جور نمیکنن سب. یعنی توصیه شما چیست به کسایی که ادعای رهبری میکنن؟ اینا هم بسیار ممالک دیگه یک پلان اقتصادی خوب باید داشته باشن، با در رشد اقتصادی مردم خود در نظر بگیرن، رفاه مردم در نظر بگیرن. صافی صاحب چی پیشنهاد میکنین؟
جناب نظر صاحب، در جواب سوال شما ما باید بگویم که همی چی باید شود؟ ایره ما کتگوری میکنم، یعنی در چند سطح همیشه که ای کارا شود.
بله.
ما یک کتگوری میکنیم که به سطح دولت است و دیگه به سطح مخالفین و به سطح مردم عام، یعنی مثل ما شما و مردم عامی که نیو طرف هستیم نیو طرف هستیم، سه کتگوری تقسیم میکنم. به سطح دولت باید اولین چیزی که مهم است در اقتصاد اوی است که تأمین امنیت است. وقتی که ما فاکتورهایی که زمینه سازی برای اقتصاد میکنیم، یک مهم چیزی که در فیزیبیلیتی استادیز یا در مطالعه که آیا زمینه اقتصاد یا زمینه سرمایه گذاری یا رشد اقتصاد موجود است یا نیست، یک فاکتور امنیت است که او مورد بحث گرفته میشه. باید توجه در تأمین امنیت صورت بگیره که این فاکتور هم مربوط دولت میشه و هم مخالفین دولت میشه. با مخالفین دولت پیشنهاد ما این است که هرچی که اختلافات سلیقوی که با دولت افغانستان دارد او را یک طرف بگذاره و ببینن که در ساحاتی که مثلا پروژه ها و مسائلی که به رشد اقتصاد و مسائلی هستند که ابدا به شکل ابدی در رشد اقتصاد کشور تقویت میبخشه و اقتصاد افغانستان تقویت میکنه، در تأمین از اونا هم در تأمین امنیتی از اونا هم کار شوه، بالاخره خود را از همین ملت بشماره. ای که مثلا پروژه تاپی صورت بگیره، ای تعلق به جناب رئیس جمهوری اشرف غنی هم نداره و جناب از اینایی که در رهبریشان قرار داره اینا نداره. این یک پروژه ملی اقتصادی هستند، یا مثلا پروژه چابهار که پیشتر خبرای خوشی را دربارشان شنیدیم، یا پروژه ریل دیگر. در تأمین ازی هم دولت باید بکشد و هم اینها بکشد و هم مردم بکشد، که مردم هم در این راستا باید همکاری شوکه. در بسیاری جاها مثلا مثلا پروژه های برق هستند که در قرات و در قصبات و یا از قرات و قصبات می لاین های برق و دیگر مسائل پروژه های اقتصادی میگذره، اینا هم در تامین امنیت با دولت همکار باشند. دیگر دولت پالیسی های عمده را باید جور بکنه، قسمی که شما اشاره کردین، و خوشبختانه که جناب رئیس جمهور هم در امو روزای اولی که سخنانی ها داشتن و بعضی مسائل پالیسی های اقتصادی خود تشریح کردن و خدا بکنه که خدا برشان زمینه مساعد بکنه و بالاخره خدا برش توفیق بده که در عمل پیاده بسازه و پالیسی های مؤثر اقتصادی باید جور شوه. بلا مسئله د تولیدات و تقویه ده په داخل د افغانستان کې، یعنی منګه دغه د انویسمنت یا د سرمایه گذاری په دوه بخشو باندې تقسیمول شي، یا فارن انویسمنت انویسمنت یعنی خارجي سرمایه گذاری چې په اقتصاد کې یو فاکتور ده، یو بل ډومېسټک یا دغه داخلي سرمایه گذاری ده. دغه دواړه باید تقویه شي، لکه څنګه چې هغه ورور تاسو پیغام نشر ک هغه باید تقویه شي. بل دغه سي پروژې رامنځته شي، لکه د ټاپي پروژه شو، د چابهار پروژه شو، دغه د ریل موضوع شو، یا دغه لار چې اروپا ته د افغانستان وصل کیدلی، دغه سنورې چې دی کې د همسایګانو هم دلچسپی ده، از منګه هم دغه منافع سره مشترک کیږي، بل اخره د امنیت په حالت کې د جنگ د دریدلو په برخه کې هم سره همکاري کولای شي. خبره باید وګدارانه نشي، دغه یو موضوع باید یاد کړم، لکه څنګه چې په اول کې ورته اشاره وکوله، بعضی اوقاتو کې دغه جنگونه اقتصادي جنگونه دي، یعنی اوس وخت کې زه وایلی شم چې تر ډیره حده پورې دغه جنگونه په اقتصاد باندې ولاړ دي. دغه څورې تاسو به بلا خصوصا کسان چې د طلا په مارکیټ کې دخیل دی، هغوی پوهیږي چې دغه د ایران او د سعودي دغه موضوع رامنځته شول، څنګه د طلا مارکیټ کته او پورته لاړ. یعنی دغه مسایل دي، دغه د اقتصاد پورې کلک تړلي دي، دغه سیاستونه د ورځې په اقتصادونو باندې ولاړ دي. نو بنا دغسې پروژې کې رامنځته کیږي چې هغې کې مشترک د ټولو خواوو د ټولو جوانبو په هغې کې هلته مفاد وي، په هغې کې د هغوی په اصطلاح اگر انټرست موجودی، نو بالاخره د افغانستان په امنیت کې هم رول لوبولی شي. بل د دې مخالفینو باندې دغه موضوع چې تاسو جناب نظر سره تاسو ورته ډیره ښکاره هغه وکوله، اشاره وکوله، زو بیا یو ځل دوی ته پیشنهاد کوم چې دغه د عام المنفعه پروژو او بالاخره د دائمی اقتصادي پروژو او د سلیقوي اختلافات ترمنځ دوی لري، دوی باید په یو تفاوت باندې قائل شي. مثلا مکتب او درس او تعلیم دا یو مهم فاکتور دی په اقتصاد کې، لکه څو وخت مخکې ما یو هغه ولوسه، دغه د ژوند خبره وږده نه شي، دغه د ژوند سطح بالاخره تعلیم و تربیه په اقتصاد کې ډیر مهم رول لري. نو بنا دوی باید دغه هغه ولري پروژې ولري، دغه پروګرامونه ولري، بالاخره که دوی غواړي په افغانستان کې اوسي، بالاخره د افغانستان خلکو نه ځان ګڼي، دغه پروژو ته دوی باید توجه وکړي او دوی ورته رشد ورکړي، او حتی دوی باید دا شرم ونه ګڼي چې بالاخره په دغه موضوعاتو کې دولت سره بالاخره همکار شي، او دولت لکه څنګه چې پوهان صاحب ورته اشاره وکوله، دغه د صلح موضوع ده، دغه ته د راوړاندې شي، جدیت باندې دې کار وشي، تر څو پورې دغه جنگ هم تر حده پورې د منځه تللی وي. خو شخصا زه وایم چې تر حده پورې دغه د جنگ موضوع چې ده خبره وګدنې شي، دغه د جنگ موضوع تر ډیره حده پورې داسې هغه ده د ډیرو قوتونو پورې تړلی ده چې د هغوی ژمنتیا پکې ضرور ده، تر څو چې هغوی ژمن نه شي دا جنگ به تر حده پورې دوام لري.
دودیال صاحب، ځینې کسان په دې باور دي او داسې پیشنهاد کوي چې د افغانستان چارواکي یا د افغانستان د حکومت مقامات چې کله خبرې کوي، دوی د 5 کلنو 10 کلنو 15 کلنو پلانونو خبره کوي، چې هغه هم یعنی په خپل ځای کې سم دي، لیکن خلک د افغانستان داسې وضعیت کې دي چې دوی یعنی زر نتیجه غواړي، دوی غواړي د دوی په ژوند کې تغییر ډیر ژر ومومي، دوی ورته وایي چې اولاد ته به دا فایده وکړي، شاید زیات په دې خبره باندې باور ونه کړي ځکه خپله په بد وضعیت کې دي. ځینې کسان وایي چې حکومت باید په کومه ساحو کې چې زور رسیږي، یعنی تاسو چې مخکې اشاره وکړه او نظر صاحب ویلي چې کوم ځینو کې چې امنیت ښه دی، کوم ځای کې چې منابع ورته برابر دي، کوم ځای کې چې خلک همکاري کوي، هلته توجه زیاته کړي. ضرور نه ده چې ټول افغانستان د یو ځلي ګلې ګلزار کړي. مثلا د تعلیم او روغتیا برخې ته کرا شو، یعنی دغه دوه نیم کاله کې چې کوم وروستي رپورټونه را رسیږي، یا د خارجیانو لخوا یا د داخلیانو لخوا، د افغانستان د بچو د قلم او د کتابچو پیسې هم پټی شوی دی. دغه راز یعنی یو پوره یو ولایت کې یو مکمل ولایت کې چې کېدای شي سلګونو زرو اوسیدونکي ولري هلته شل بستریز روغتون مثلا نشته دی. فکر نه کوئ چې الاقل دولت باید هغه ځینو کې تمرکز وکړي فوکس وکړي چې هلته زور رسیږي او هغه ابتدایي او اساسي برخې دي د خلکو د خدمت لپاره.
بالکل موافق ما مگر په اقتصاد کې هم دغه استقلال رو یو شمیر پروژې دي چې زود ثمره دي نظر په ضرورتونو سره او یو شمیر تدابیر دي چې هغه عاجل دي اولویتونه.
بله
دا حتی په عادي حالاتو کې موږ مبرمیتونه او اولویتونه جدا کوو نظر هغه څه ته چې د اوږدې مودې لپاره په نظر کې وو. افغانستان خو بالکل یو استثنایي حالت کې ده. اوس د خلکو ضرورتونه بعضو ساحو کې ډېر زیات عاجل دي او دغه عاجل ضرورتونه کې د زود ثمره پروژو په واسطه موږ پوره کړو دا باعث د دې ګرځي چې خلک تمایل وښیي دولت ته خلک د جنګ نه منصرف شي او دې خواته راشي. دا ډېر یو ضروري خبره ده. دائما په اقتصاد کې سکتوري ادارې بیلې شوي دي. سکتوري ادارې داسې ادارې شته ده چې په د ښارونو په مرکز کې ضروري خدمات او دا ترسره کوي. که همدغه ضرورت نه وای همدغه خبره نه وای او دې علمي شکل نه درلودلی نو موږ به د سکتوري ادارو سکتوري تدابیرو سیمه ییزو برنامو نه خبره نه کولی. سیمه ییزې برنامې په دې معنا په هغه ځایونو کې چې امنیت ته امکانات شته ده او منابع نه دي تخریب شوي او په هغه ځای کې موږ کار کولی شو دغه سیمه ییزه برنامه متمرکزه کوي همدې ته او کومه سرمایه چې په لاس کې لري دا ورول په همدې باندې په کار واچوه. د دې ځینو ورو بیا دا انکشاف پیدا کی. انکشاف د یوې نقطې نه شروع کیږي او بالاخره پراختیا پیدا کی. دا د هر اړخه هم د عوامو غوښتنه ده همدا شی هم د علمي د لحاظ اکاډمیک د لحاظ چې موږ وایو په دغه صنف کې چې موږ کله لیکچر ورکوو او محصلینو ته داسې مثال وایو د سکتوري اداره وایو سیمه ییز اقدامات او برنامې وایو د ثمره دوی ټول نو هک ایران شي چې دا ولې داسې نه دي شوي چې دا دومره ګټه لري او موجود هم دي او معلوم هم دي دا زمونږ دولت ولې دې ته تر اوسه متوجه نه ده. زمونږ هم سوال هم دا ده د دولت ته زمونږ د بار بار د پیشنهادونو سره سره هر تحقیق هر مقاله چې موږ لیکو په اخر کې وړاندیزونه لیکو اداراتو ته وزارت زراعت ته جدا وزارت مالیه ته جدا وزارت صنعت ته جدا صنعتي پارکونو پاک پروژه علیحده د انرژي کې منابع پاک علیحده خدای بره پیشنهادونه موږ لیکو تاسو زمونږ د پوهنتونونو علمي مجالې وګورئ د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغه د طبیعت مجله خراسان آریانا دا ټولې مجلې تاسو وګورئ په دې هرې مقالې په آخر کې دومره یو ښایسته ښایسته پیشنهادونه راغلي دي په دې باندې دانشمندانو علماو ځان ستومانه کړی ده او یوه برخه یې همدغه ده. دوی وایي چې تاسو هغه اقدامات وکړئ چې ډېر ضرور دي مبرم دي هغه ته ملا وتړئ او دا کېدونکي دي. خیر خدای مهربانه ده د اوږدې مودې پروژې هغه چې ډېر وخت نیسي ډېره سرمایه غواړي هغه به هم وشي اما دغه عاجل ضرورتونه خو باید رفع شي. دا خبره بالکل ستاسو صحیح ده. دا داسې یو تصادفي یوه خبره نه وه چې رامنځته شوه بلکې موږ په دې باندې تاکید کړی ده مراد صاحب. تل
تشکر. حالا نوبت شنونده است. ما یک اعلانک کوتاه میگیریم. مهمانای محترم شما شنونده از ما را یک ذره بشنوید نوت بگیرین که باز جواب بدین شماره تلفن را بعد از اعلان یک بار دیگه من میگم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله البته بازم یادآور میشیم که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. همینجا یک سوال دیگه از شنونده میکنیم و ما خبر بدن که همونطور که ما رادیو آشنا را اعلان میکنیم آیا اونا همونطور ما را اعلان میکنن یا نمیکنن؟ یک کمه که به ما خبر بدن اگه تعقیب میکنن. به هر حال شماره تلفن 0700 822 755 و 0799 203 541 شماره به ایمیلی را بگویم. اگر در اروپا و اینجا ما کس علاقه میگیره سوال میکنه سوال خود طلب کنه که ما 00420 نگویم که حال شنونده فکرش دیگه سو نشه 00420221124501 در خدمت شان است. به هر حال شنونده عزیز بفرمایید.
بله السلام علیکم جناب نظر سبتا و مراسبتا و محترم و ملمنوتا سلام و سلام و سلام و سلام و نه
مهربانی شما
هستم بفرمایید.
گورا جناب مراسم کل را اسوال برعکس داشتی چه ای کاشتی بدون پیواز دقیق محترم و اقتصادانونا پراتا دا افغانستان دا حبرانم دعوت کری وی دا افغانستان درماندانم دعوت کری وی دا افغانستان دا ملاتنم یا غل انتخاب کری وی چه دا افغانستان احبار تا دیویل وی چه افغانستان سنگ رونیگی او زرمان تا دیویل وی چه دا افغانستان اقتصاد څنګه ضعیفېږي چې ته غلا وکړې او افغانستان دا غریب ملک چې دود کې آخره غلا دا کوي دې نه پوښتنه کړې. زه اوس په جنبندۍ کښې داسې وایم که چېرې د افغانستان په جنګي حالت کښې د اقتصاد رکود مخه ونیول شي دلته دوه تحوده پکار دي. یو د کشر نه نیولې تر مشره پورې د خپل د خاورې د اقتصاد او خپل د خاورې سره تعهدات ولري د یو موضوع. بل هدف دا دی چې د افغانستان ځوان ګوره نن اروپایي کشورو ته ځي او د مونږ دولت وایي چې افغانستان برباد شه ولې ولې مخه نه نیسي. حال دا چې پاکستانی د ما د پستې د ریښې مثال خبرې چې د افغانستان د اقتصاد مخه نیسي. د افغانستان نه یو رهبر نه یو مجاهد نه یو قماندان نه یو دولت مخه ونیوله چې د افغانستان د پستې د ریښې بنیاد یې باسي. نو زما سوال د محترم میلمنو نه دا دی آیا دغه ملت چې ټول یې غله دغه زورمندان چې ټول یې غله دغه نظام چې سینان ټول یې غله آیا داسې شخص به پیدا شي چې دغه مشکلاتو مخه ونیسي؟ تاسو توجه نه یو جهان مننه.
ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی اخلو. مهرباني ځان معرفي کړی. ازادي راډیو ده.
سلام محترم آقای رضوان مراد، محترم آقای نظر، مهمانان شما را در استودیو و شنوندگان عزیز سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختری صاحب،
لطف کردین. شما سلامت باشین. مستفید شدیم از صحبت های هر دو استادان محترم. واقعا به وضاحت بسیار در محور خوبی صحبت کردن، از اینا استفاده کردیم. هر شب خدمت شما هم در مورد که هیچ کشوری نیست که جنگ را سپری نکرده باشه و در جنگ نبوده باشه و حال کشورهای هم هست. مثلا دو جنگ اول و دوم جهانی را ببینین و جنگ کره شمالی و کره جنوبی، جنگ ویتنام و همی سلسله جنگ های دیگه تا حال ادامه داره. منتها آنچه که هستی رب میگیره به درایت های فکری کارمندان یا به خصوص کسانی که در رأس دولت ها قرار میگیرن. درایت فکری کاردانی از اونها مطرح است، استقلالیتشان هم مطرح است که متاسفانه این چیز در وجود رهبرای افغانستان نبود که میتونستن افغانستان از معضله جنگ آینده جلوگیری شود. بنان او چیزی که بسیار ضرورت است، طوری که برادران پیشتر میگن، میفهمیم که قدرت است که اقتصاد هم حفظ میکنه. قدرت دو محور است. محور اصلی است اصلا قانون است. اگر ما چنگ به قانون میزدیم، کسانی که به خاطر جلوگیری از فساد، امروز افغانستان آنچه که دامنش گرفته عبارت از فساد است، اعتمادی در بین کشورهای جهانی از بین رفته، فساد چه کنترل میکنه؟ نظام قانونی. نظام قانونی او است که کسی که اختلاس کرد، کسی که خیانت کرد در امور به جنگی و نظامی، اینا را باید به محکمه علنی اینا را محاکمه میکردن. پول دولت باید دوباره از پیش از اینا مسترد میشد. ما تنها یک کابل بانگ استناد میکنیم. شما باور بکنید در هر وزارتخانه افغانستان اسناد شواهد کلی است. کمیسیونات تعیین شده، کسانی که اختلاس کرده، خیانت کردن در بودجه دولت افغانستان، در بودجه وزارت‌های خود، اینا موجود هستند و فعلا هم در ارگان‌های دولتی به حیث مشاور یا به حیث یک کارمند دیگه هم اجرای وظیفه میکنه. اینجا است که حاکمیت در قانون که نباشه، زور قدرت و اقتصاد اینا کلا از بین میره. حفظ میکنه اقتصاد فقط قدرت. قدرت تو نمو عبارت از قانون است و قانون کی حمایت میکنه؟ عبارت از تجهیز قوه نظامی است، قوه پلیس است و قوه امنیتی است. اگر این سیجدا را با تجهیز داشته باشیم، مملکت آرام میشه. در آخر یک پیشنهاد یا یک سوال دارم از جناب پوان صاحب، اگر در مورد اینا نظر خود بتن. من فکر میکنم کشور هر کشور ملتش میسازه. با اون ملت اگر دلسوزی میکنه، خود ملتش میرسه. مثل ما آلمان شاهد هستیم چه در کشور زندگی میکنیم. بعد از جنگ ایجاب میکنه کشورهای جنگ دیده بر خاطر کارمندای خود ایجاد تعاونی ها را باید میکردن، به خصوص بر کارمندای دولتی که اینا میتونستن کوپراتیو ها را به اینا ایجاد میشد تا دستشان از بازار آزاد کوتاه میشد. در مورد از اینکه اینا نتانستن که فابریکا که عبارت از زیربنای اقتصادی است و این زیربنای اقتصادی تولیدی کارمندان خود استخدام میکردن که امروز مهاجر کس نمیشد، این چیزا صورت نگرفت. آیا ایجاد سیلوها هم برای مردم عامه هم ضرورت بود یا نه؟ در این مورد نظریات شما میخوایم. تشکر.
بله تشکر. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز به مهمان های عزیز ما مراجعه میکنیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
تاسو ملمنو ته سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دما د مور په بونو ته نظر دا ده چې تاسو خو اقتصاد په نه دی د افغانستان غریب طبقه دی پورا کار پیدا شي. دا زراعت کوم دی لږ زیات کار وشي لکه غنم په ډېر اکثر ملکو کې د غنم کری حکومت ته ورکړي بیا هم تاسو بازار کې تاسو نه پیدا شي څوک دې قانی کړي نه لکه چې بیرته ری ورکړي نو ټول خلک لاندې وځي بیکاره دي.
بله
که دا څه دي چې دا غنم په دې قانون څوک دې په جګړه سره واخلي دا پیسې به هم باید هم ټول په کاري له جنګونه به هم لاس واخلي څه به پیدا شي. تبا د ټاپې پروژه خلکو ته کار نه پیدا کېږي. بله پروژه ځکه ټول افغانستان کې ډېر مخلوق کار کوي. مخلوق پرو دا ټاپې پروژه کې به یو ډېر در لپاره کار وکړي.
ډېر زیات تمنا
لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي
د
غنم په قیمته ترې واخلي، نور زراعتي توکي په قیمته ترې واخلي او بېرته په بازار ارزانه وپلوري په بازار خلکو ته هم به خلکو ته کار پیدا شي هم به د افغانستان پیسې بند نه دي.
ډېر زیات تمنا نه خو پېشنهاد
دی.
یو بل اورېدونکی هم خپل نظر صاحب مهرباني.
بله سلام آقای نظر به شما، آقای امراد، مهمانان عزیز شما.
بله صدیقی صاحب بفرمایید.
خب من در نخواست سوال خود میگم بعد از نظر خود. از سوال من این سر بعض رسانه ها ما میبینیم که دا تشویق میکنه سرمایه گذاری رو در خارج از کشور در نانش نمیشه. مثلا میگه باید بیشتر به دوبه یک کشور روی یک شهر روی یک منطقه امن شما میتونید سرمایه گذاری بکنید، سهولت بر اونا فراهم میتوز. آیا از لحاظ قانونی چقدر قانونی است و از لحاظ حقوق چقدر واقعا حقوقی قانونی است؟ اگر این مورد سوال مرا پاسخ بدن. یک موضوع نظر من نیست که متاسفانه در افغانستان در بحث سرمایه گذاری بیشتر یک نوع ذهنیت غلط شکل گرفته، عوضی و اشتباهی شکل گرفته که سرمایه گذاری امری میدونه که یک کسی 20 میلیون یا 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون 200 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه فابریکی و هم دو سلام رو سرمایه گذاری میگه، در حالی که در کشورهای مانند افغانستان که ناامنی بدنی شورش اقتصاد در هر گوشش وجود داره شعله های ناامنی افروخته است. در این وضعیت باید بیشتر دولت چون بودجهشون کم است صنایع کوچک روستایی بیشتر توجه داشته باشد. شما زمانی که جنگ بقایای جنگ کره شمالی کره جنوبی رو ببینید اقتصاد از زمان کرش که اونها بیشتر از روستاها و خوراک قصبات روی صنایع کوچک بیشتر تمرکز کردن، صنایع کوچک روستایی، صنایع دستی، صنایع زراعتی مثلا زراعت بیشتر مکانیزه کردن. دوی مثلا مدرمانستان دارید بیشتر مردم ما از خانه ها خوب بیشون کالین می بافند، یک خدمت دخمت پروسیش بیشتر توجه کنند. مثلا ما آب شدین داریم در خدمت ماهی پروری پانکاری ماهی پروری بیشتر توجه بکنند. امروز شرم از بر ما که ماهی از کشور پاکستان که آبهای شور است آبهای شدین ما میره به پاکستان ما ماهی وارد میکنیم. مرد ما شرم است که ما تخم از ایران وارد میکنیم، مرد از ایران وارد میکنیم. بهترین زمینه ما میتونیم از بودجه اندک 12000 20000 100000 دلار میتونیم ما صنایع ایجاد بکنیم، مثلا فارما ایجاد بکنیم به خاطر ماهی پروری دام پروری روش ترچینگی تریننگ آموزش برای دهقانان ما یاد بکنیم. واقعا خیلی میتونم از تو واقعا مثلا خود صنایع کوچک رو سازی یک مثلا تا وجود نمیشه. معمولا ذهنیت همیست که سرمایه گذاری همونه میگه که تاپی شو و کازا شو مثل این است که مردم یک انتظار میده که بگذاریم شطر رو خود میدادن. حالا که مردم در رد این صنایع کوچک خیلی توجود داشت شد در همه ببینین $10,000 از بالا شما در پشک مونده. اینی اگه در دوران در سکل اندخواه
شد صدیقی سفامیده شد میگیم از گپا کتا کتا تیشم سرمایه گذاری کوچک تشویق کنیم. اما تو میگن نی؟ تشکر صدیقی سیب. تشکر. خب استادای محترم سوالای مختلف شنیدین. یک موضوع دیگرم که میخوایم یادآورشم میش که امی مسئله خود سرمایه گذاری. آقای مراد ما یک ذره شاگرد اقتصاد هستم در فاکولته اقتصاد. سال اول که رفتیم امی سرمایه را پرسان کردم یک استاد ما گفت سرمایه چیه؟ یکی گفت مثلا دلار از یک چیز دیگه، گفت یک افغانی است، یک چیز دیگه. باز به ما درس دادن گفتم این سرمایه ابتدایی که در دنیا بوده انسان‌ها که اولین دفعه استفاده کردن شاید سنگ بوده باشه. مثلا اول یا میدویدن و مثلا یک گوساله را میدواندن گیر میکردن و باز میخوردن و تگپا باز پسان یک سنگ پیداش کرد. سنگ زد سه زودتر امو تو موافق به این کار شد، یک سرمایه شد. یعنی منطق سرمایه میست که هر چیزی که در اختیار شما باشه از او بتانین استفاده بکنین، شاید یک سرمایه یا یک وسیله باشه. اما تنیس استاد محترمال سرمایه گذاری در ساحه بشر مثلا شوه، مثلا در ساحه معرف اگر سرمایه گذاری شوه، اگر مردم از لحاظ سواد با سواد شوند، در اون صورت شاید به بسیاری چیزا خوبتر بتانیم رسیدگی بکنیم. حالا مثلا یکی از مهمانای ما گفتن یک کمه که مردم رو ملامت میکنیم، وقتی که ما به مردم سرمایه گذاری نکنیم، به مردم معلومات نتیم، به مردم تحصیل و تعلیم نتیم، سب شاید حق از ایرام نداشته باشیم که از وام یک توقع داشته باشیم. در 40 سال گذشته سب در ساحه معارف و در ساحه پوانتونا اینا اوقدر زیاد سرمایه گذاری به خلم که نشته. چی میگین پوان سب؟ سوال های مردم هم در نظر بگیرین، سوال من هم در نظر میگیرین سب، جواب ها به نوبت اول پوان سب با صافی سب.
بچه شما سوال شما را هم در نظر میگیریم و از شنونده ها را هم داشتیم، از پروان، از آلمان، از لوگر صدیقی سیب و میترتیب و سوال شما. سرمایه بشری درست است، به اندازه سرمایه فیزیکی ضرور است. و شما گفتین که یک سوال شد که می سرمایه چیست؟ سرمایه همو دارایی است که ما او را به کار برتیم، می پرتیم تا که دارایی های دیگه را به دست بیاریم. این سرمایه گذاری هم در قسمت نیروی بشری صدق می کنم این تعریف، و هم در قسمت سرمایه فیزیکی. این ضرور است و ما قبلا عرض کردم و از جمله امی آموزش و ارتقاء سطح معلومات مردم هم عرض کردم و ما مطبوعات رادیوها را علمای دینی جامعه مدنی را در اینجا اشاره کردم. این ضرور است. این سوال شما تقریبا بسیار روشن است. در یک سوال دیگر که باز فراموش نشه، این مسائل دیگر ما زیاد گفتیم، یک سوال ده و چه دقیقه دکرین برخطه اشاره بکرده. افغانستان یک زراعتی هواد عمدتا تر اوز و پور مسلط سکتور در افغانستان پر ملی اقتصاد که هم در دکرین سکتور ده، او خوشبختانه مگه دکرین پر برخه که کافی اندازه تولیدات لرو، تجربه لرو، خی منابع لرو. دکرین منابع زمگه هم دقیقه حاصل خیز زمگه دی که مگه پی اختیار که لرو، خصوصا د بڼوالۍ په برخه کې په دې اخر وختونو کې ډېر توجه شوې ده، او دا هغه امکان ده د مالداری او د ولفجات او غلې دانو د دې ترڅنګ که موږ د باغداري محصولاتو ته وده ورکړو، د افغانستان اقتصاد سره ډېر مرسته کوي او د خلکو په استخدام کې ډېر زیات کومک کوي. دلته باید دولت یو څه حمایوي تدابیر د زراعت لپاره ولري، لکه د آلمان نه چې پوښتنه وشوله چې تعاونیان نه یوازې په صنعت کې، در آلمان ما دیدیم تعاونی ها را در صنعت، در تمام سکتورها و آموزش های تخنیکی را اون افسر اهمیت دادن، از منفکتور شروع کردن تا صنایع بسیار ثقیله که امروز آلمان در اروپا اون ما شما میبینیم در وجه دیدیم، خصوصا بعد از وحدت دو آلمان امروز صنایع ثقیله آلمان به کدام حد رسیدن. اونا توجه کردن، تدابیر را داشتن، پلان های را داشتن. نو په دغه ترتیب سره که چیر حمایوی تدابیر په زراعت که مونږ ولرو، مونږ زیرمتونون جوړ کو، مونږ د زراعت مارکیټینګ سیستم جوړ کو. تاسو باور وکي په دغه یو یو نیم میاشت مخکې چې مونږ بهترین انګور تولید درلوده او بهترین مڼې د کیفیت له لحاظه، د کمیت له لحاظه، اما هغه سازماندهی، هغه شیوه د مارکیټینګ، د پروسس، د سورت بندی، د اشتهاراتو چې ورته په کار و، قطعا نه په دولت کې و او نه زموږ باغداران خپل دغه توانایی درلودله. دغه مارکیټینګ چې په دې وضعیت سره ډیر محصولات ضایع کیږي، متاسفانه د زراعت محصولات فساد پذیر دي، خرابیږي، تازه میوه، غنم، دا ټول دونو کده ما یا باید مارکیټ سم کو او ورسره زیر متونونه جوړ کو. د دې د پروسس امکانات باید ولرو، مثلا تازه میوه مونږ باید مربا کو، سبزیجات باید مونږ گچپ ترینه جوړ کو، ترشی او اچار دا ترینه جوړ کو. چیرې دي دا کار مونږ کله کړی ده؟ یا هم ساده متوسطه ټکنالوژي، نه ډیره پرمختللې ټکنالوژي، هغه چې مناسبه ده. هغه ټکنالوژي باید د پروسس لپاره، د تجارت لپاره، تولید لپاره مونږ په کار واچو. متاسفانه د کرنې وزارت زیات فیصدي هم دغه کارت سخی که جمال مینه کې راټول شوې ده، زراعت ټول په کارت سخی کې ده، که زراعت په ولسوالیو کې ده، په اطرافونو کې ده. دغه تدبیر او اراده د وزارت زراعت د دومره کال تر انتقاد لاندې ده او دوی هیڅ توجه نه کړله. کرنیز ځمکه باید وار په وار مونږ اصلاح کړو، هم د خاورو اصلاح، زهکشي، د اوبو سیستم، د شبکو ورته جوړول دا ډېر ضرور ده. ولې زموږ دولت تر اوسه پورې پرته د یو وړوکي کی کانال نه چې د کونړ د سیند را تیر شوی ده او د ګمبيري خواته هم صرف ډیر وړوکی او هغه انجینیر متاسفانه ضایع شو. نور موږ د اوبو پاکره هیڅ ونه کړل. دغه سه موږ اشتا شوي تخمونو په برخه کې ترویجي خدمات ډیر ضرور دي چې اوس ورته موږ اشد ضرورت لرو. دا ټول هغه تدابیر دي چې د زراعت په برخه کې او د صنعت پاکره لکه دغه د آلمان تجربه چې وویل موږ زیاتره د اقتصاد فاکولټي کې دغه د آلمان د هیواد اقتصادي کتابونه ترجمه کوو تدریسوي او ډیره ښه تجربه لري. وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه دوی ډیر په سرعت سره وده وکړله. دا هغه تدابیر دي چې هم د خارجي هیوادونو نه موږ زده کوو او هم خپل دغه خپل ضرورتونه چې په داخل د هیواد کې ګورو. دا حکم کوي چې باید دغه قدمونه وچت شي. سیلوګان ډیر ضرور دي. دولتي قیمتونه د درمند په وخت کې د حاصلاتو د جمعوري په وخت کې چې په دولتي نرخ سره محصولات راټول شي بیا وروسته د دې نه چې زیرمه شوله په هغه وخت کې چې زیات نرخونه جیګزیته ارزه شي ځکه چې زراعتي تولیدات موسمي دي.
بله پانسه بی نظریات شما بسیار جالب و خوب است، یعنی بسیار چیزهای خوب به زبان آوردین. منتها مشکل ما شما ایست که چطور به دولت این موضوع را برسانیم و دولت این کار را بکنه. مثلا از یک طرف گفتیم که تروریسم مبارزه بکنه، از طرف یعنی مثلا در دیگه دولتات کمیسیونی ها یا مراکز است که تشویق سرمایه گذاری مثلا میشه. مثلا در این روزا تلویزیون های ترکیه میبینن که یک قانون نو کشتن که بتن هر کس هر جوانی که کار خود یعنی یک فابریکه یا هر جای فکر داره اگر او بیاره که اون فکر خود ما 50,000 لیره ترکیه برش سرمایه قرض میتیم بدو بلا عوض و هم اگر دیدیم که موافق میشه تا سه چندی اضافه میکنیم. یعنی از این قبیل مسائل، یعنی شما تو یک راه های علاقه پیشنهاد بکنین که همین سرمایه گذاری های داخلی تشویق شد. مثلا در سایه معارف سیب دغه د ترکیه برین صدها مکاتب صدها پوانتونا را مرد یعنی بایایشان هم تجارایشان یا به افتخار به نام خود جور کردن سیب. اما در افغانستان بایای ما سرمایه داران ما یک تا دو تا شایدی کار بکنن منتها هیچ علاقه ندارن در سرای مثلا یک مکتب جور کنن، یک مکتب تکنیکی جور کنن، یک فاکولته جور کنن از این قبیل. یعنی چطور یک پیشنهاد دارین که دولت چی باید بکنه که مردم تشویق شون، از یک طرف سرمایه گذاران ما سیب تشویق شون؟ مورد اگر پیشنهاد کنین؟
بله دولت تدابیری را باید داشته باشه. ما تا حال در سطح دولت ایتو یک بورد یک کمیته یک کمیسیون نه نداریم که امو تو یک مشوره های را برای مقامات رهبری بده. به فکر ما اول امو تو یک ضرورت است که امو تو یک بورد تعیین شود در سطح ملی که امی مشوره ها را از لا بلای تحقیقات و یافته های علمیشان جمع‌آوری کنه و به هر اداره به هر وزارت به هر سکتور او را برسانه. علاوه از او باید از او نظارت هم کنه. ایتو بورد با صلاحیت ما داریم، کمیسیون های را داریم و ادارات را داریم در بخش سیاسی و در سایر بخش ها، ولی در بخش علمی، در بخش اکادمیک، در بخش اقتصاد، در بخش خدمات عامه ما نداریم. فقط همی وزارت های سمی ادارات سکتوری که همی خدمات به عهده دارن و همی استقامت کاریشان کار میکنه، ولی از اونا نه کس بازپرس کرد، نه اونا را کنترل تفتیش کرد و نه کس مشوره های علمی برشان داد. و در پلوی از این مشوره و همی که ما با اونا نزدیک شویم اونا هم یک احساس را هم پیدا میکنن. وقتی که اونا احساس پیدا کردن، وقتی اونا متوجه شدن که یک بورد یا کمیته وجود داره که برای ما مشوره میده و علاوه از او ایره کنترل میکنه، تفتیش میکنه، از ما بازپرس میکنه با یک سطح بلند، اونا حتما وظایف خود بهتر میسازه، اونا حتما متوجه مسئولیت خود میشه. ولی در بخش سرمایه‌دارای خصوصی، در بخش مردم، ما قبلا عرض کردم که 50% از این مسئولیت متوجه از اینا هست. اینا در صورتی که ما اونا رو متوجه بسازیم، تشویق کنیم، اونا کسایی که تاله کمک کردن برای مکاتب اونا رو ما برجسته بسازیم، همین مطبوعات ما اونا رو معرفی کنه که اونا تشویق شوه و دگاه هم به قدم از اونا قدم بنان. اینا رو ما هیچ کدام از این کارا رو نکردیم. باور کنین در هر قسمت کمبودیای را داریم، ولی اگر آگاهانه و متحدانه همه ما تصمیم بگیریم، دولت، جامعه مدنی، مطبوعات، ما دانشمندا، اینا میتونیم به یک نتیجه برسیم. مردم افغانستان مردم بسیار شریف، بسیار با اراده، بسیار مصمم، بسیار دلسوز مردم است، ملت ما.
بله دیر زیاده من دو دیال سب
اصفانه بسیاری سجایه.
بله کورادان صافی سب، یه مسئله چه ده اوریدون که پا تلیفونی پختونو که هم مطرح سوله د اقتصاد د ودې او د ټولنیزو خدماتو په برخه کې هغه د زراعت او د کرهنې موضوع ده چې دوی د غنمو یادونه هم وکړه چې غنم څومره په لوړه بیه خرڅیږي. په دیارلسو کلونو کې د دومره پروژو له دومره پیسو سره سره ولې چارواکي ونه توانېدل چې یعنی على الاقل هغه د بدیل معیشت موضوع هم په ښه توګه ترسره کړي؟ 50 فصلو کې په سمه توګه ترسره نه شوه. په تیرو څو کلونو کې خو موږ ټول د دې شاهد یو چې یعنی اوس عادي یو کس ته نه شي ویلی چې ته کوکنار مه کړه ځکه هغه وایي چې ماته په غنمو کې فایده نشته. ده دغه خبره چې هغه باید قانع شوی وای چې پکې فایده ده، د دې مسؤل څوک دی او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې کامیابي نه لرو؟
مننه. زه ستاسو د سوال په جواب کې ستاسو سوال ته راځم. مخکې د اوریدونکو سوالونو مختصر جواب ورکوم. یو ورور په ډېر درد باندې پښتنه وکوله، ویل چې کاش یو د غلو نماینده هم دلته وای، یو د دولت نه څوک راغلی وای، یو د وزیرانو نه راغلی وای، د اقتصاد پوهانو تر څنګ ناست وای، دې مسایلو ته جواب ویله. وروره، درد ډېر پر ځای دی او خدای دې دغه زموږ دردونه زموږ د غمونو د مشکلاتو درد دوا کړي او دغه احساس دی خدای پاک زمونږ د اصلاح په لاره کې موثر واقع کی. وروره، داسې موضوع ده استاد سوال په جواب کې زه باید ووایم چې دا د افغانستان موضوع د اقتصاد رغونه دا څه داسې هیولا او داسې یو غیر ممکن شی نه دی. دا ډېر یو اسانه بلکې یو تخنیکي او مسلکي کار دی او کیدای شي ممکن ده. زه باید ووایم چې دغه اوس وختونو کې هند یو ماډل په کار اچولی دی چې نږدې نظما ورسره تجربه وه. په دې باندې هغوی داسې یو پروګرامونه شروع کړي دي چې د کلیو نه شروع کوي بیا ښارونو ته راځي، څو کلي نمونه یي ټاکي، دغو کلیو بانډو یا د ولسوالۍ معلق ډېر یو مکمل راپور تهیه کوي کومه پروژې څه شته ضرورت لري، په څه شکل یې ضرورت لري، په څه شکل باندې موږ هغه امپلیمنټ یا تطبیقولی شو. دغه ټولې لارې پکې چارې بیا دغې کلیو باندې کار کوي او هغه کلی نمونه یي او دغسې په دې شکل باندې ورو ورو چې هند 1.3 میلیارده تقریبا 1.5 میلیونه شاوخوا نفوس لري، هغوی دا کار کولی شو. نو موږ 6.5 میلیونه زیات و کم نفوس لپاره دا کار نشو کولی. دا کیږي، ولې څه شی؟ اراده، تعهد، اخلاص، ایمانداری او وطن دوستی غواړي. که دغه شی رامنځته شي ټول مشکلات حل کیږي. بلې موضوع ته راځمه چې هغه د سرمایه ګذاري موضوع ده. دغه سرمایه گذاری چې دا په اقتصاد کې یو مهم فاکتور دی چې یو داخلي سرمایه گذاری ده یو بیرونی سرمایه گذاری ده. د دولت لپاره اوس په کار دی، لکه څنګه مراد صاحب تاسو ورته اشاره وکوله او سوال مو وکړو، دولت لپاره اوس په کار دی چې دغه سرمایه تشویق ترغیب راجست کړي او هغه فیصله په کار باندې واچي. یو د زراعت په بخش کې یو د درد خبره چې زه باید وکړو، مخکې پوهان صاحب ورته اشاره وکوله چې هغه مثلا د اصلاح شویو تخمونو مروج کېدل دي. زه ډېره سخته تجربه د دغې نه لرمه. هغه دا ده چې ما ولیدل په بعضو ولسوالیو کې چې هلته عملا ما خلک لیدل، دغه اصلاح شوي تخمونه چې هغه بعضې خاصو دوایانو باندې هغه اصلاح شوي وو، هغه پیول شوي وي، د کلیو بانډو خلکو دغه غنم اخیستل، هغه یې وینځل او بالاخره هغه یې خوړل. نو دا ډېره د جالبه وه ما لپاره او ډېر دردونکې وه. یعنی موږ باید دغسې نقاطو ته متوجه شو چې دغسې مشکلات په دې خلکو کې دي. دلته دي دوی په ځای د دې چې هغه یې کرلي وای او په اصطلاح هغې نه یو غټه عاید درلودلی او هغه بیا هغه کرل شوي راټول شوي دي، یو غنم په ځای سل غنمه خوړلي وای، هغې لپاره یې حوصله نه درلودله، نه پکې دونه توان و، بلکې هغه یې ومینځل، هغه یې وخوړل. نو د زراعت زموږ عمده دی، زموږ اقتصاد په زراعت باندې ولاړ دی او په دې باندې باید ډېر زیات کار وشي. دغه د چابهار د لارې پرانیستل، ولې زراعت سکتور تقویه شوی نه دی، ولې ورته کار نه دی شوی، نو ولې په اصطلاح مؤثر نه دی، ولې هغه دهقان چې هغه یو بوجي غنم وینځي بیا خوري ولې دا نه کوي چې وی نه کوي؟ دلته څو مشکل دي. یو لکه پوهان صاحب مخکې ورته اشاره وکړل، دغه زموږ د حاصلاتو محصولاتو بهترینې مڼې موږ د سیمې په سطح لرو، بهترینه میوه لرو، ولې که تاسو راشئ د کابل په مارکیټونو کې په خلطو کې هغه خوسا کیږي، خرابیږي، ایسته اچول کیږي. دغه د چابهار لاره که اوس موږ یوازې یوه لاره لرو چې هغه د پاکستان لاره ده، په دې شکل باندې زیاده تیارو د لارې چې هغه ډېره غذاف کرایه په هغې باندې راځي او موږ ته قیمته تمامېږي. نو هغه دغه د چابهار ښه بدیله لاره ده. که دغه لاره خلاصه شي، هندوستان زموږ لپاره یو ډېر لوی مارکیټ کېدلی شي. زموږ میوو ته هغه خل ضرورت لري، زموږ حاصلاتو ته، زموږ محصولاتو ته هغوی ډېر زیات ضرورت لري او په مینه او په شوق یې اخیستلی شي. وچې میوې نه نیولې تر تازه میوې پورې دا اخیستلی شي او د چابهار یې ډېر ښه لاره د خدای دی وکړي چې زمونږ دولت مرداران او د حکومت ورته دقیقا دغه ته متوجي شي او ډېر سخت کار په دې باندې وکړي، ځکه د چابهار د لارې زمونږ مالونه ممبئی ته رسیږي. ممبئی چې د هندوستان د تجارت هب دی، یعنی هغه داسې یو ځای دی چې هغې ځینه بیا د ټولو ځایونو ته د هندوستان مالونه ځي. که زمونږ مالونه تر ممبئی رسیږي نو په لحاظه تر کولکاتې او تر نورو ډېرو سیمو پورې زمونږ مالونه رسېدای شي. یوازې د هندوستان یو دوه ایالتونه هم چې موږ ټارګټ کړو زمونږ میوه هملته مصرفېږي او خلاصېږي. بله موضوع دغه ورور ته اشاره وکړه چې هغه د ترکیې ماډل دی یا د چاینا ماډل دی چې هغه مایکرو پروجیکټ دی، واقعا دا ډېر مؤثر ماډل دی. د لکه نظر صاحب سوزل د ترکیې مثال ورکړ، یعنی هغوی څنګه وشو کولی چې د اقتصاد په پښو ودرو، دغسې وړې وړې پروژې وړو وړو پروژو باندې کار کول، بالاخره هغې لپاره بازاریابي کول او هغه په اصطلاح هغې تقویه کول. اوس وړې پروژې په افغانستان کې مثلا څنګه موږ دا تقویه کولی شو؟ یو شی دی لکه دغه د بشري منابعو په تقویه کې نظر صاحب یو پیشنهاد مو او سوال مو د دغه په بخش کې مونږ چې یو ابتکار کړی دی په خپل پوهنتون کې او کله چې راست دي پوهنځي ته زه راغلم په بخش د تجارت او دغه اقتصاد کې، دغه یو شی ما اضافه کړ په کیروکولم کې، بلکې رشتې په شکل باندې چې هغه انټرپرینورشپ مینجمنټ دی. څنګه مثلا یو څوک راځي، یو ځوان هغې بیا هغه تقویه کړو، څنګه هغې ته لارې وروښیو، څنګه ټرین کړو او چې هغه وشي کولی په ډېرو کمو وسایلو باندې، یعنی غټ تجارت نه چې غټ صنعت دی شروع کی، غټې فابریکې جوړې کړي، وړې وړو کې که هغه د یو دوکان نه شروع کړي، څنګه پر مخ لاړ شي، څنګه وشي کولی. دې لپاره مونږ په خپل کیروکولم کې یو شی اضافه کړی دی، یو رشته چې بالخصوص هغه د دې متخصص فارغ شي چې څنګه یو انټرپرینرس مونږ هغه په اصطلاح تربیه کړو. زمونږ دغه بشري منابعو لپاره، د دولت لپاره، په اصطلاح د سرمایدارانو لپاره، خلچ د افغانستان په اقتصاد کې دخیل دي، ټولو لپاره دا یو ډیره مهمه خبر ده چې دې ته متوجي شي چې په افغانستان کې یو ډیره لویه بشري قوه موجوده ده. یعنی زمونږ ځوان، زمونږ ټول دغه د افغانستان ولس تقریبا ځوان دی، یعنی چې هغه فیصدي ته راولاړ شي د ځوانانو تعداد ډیر لوړ دی. نو په دې حساب باندې بله خبره ده په دې جنبندی میکنم وی است که یک قشری که بسیار محروم است و قشری وناس است که باید از اونا هم در اقتصاد او یک بخش عمده نفوس افغانستان را تشکیل میده و اقتصاد و ظرفیتی که در اونا وجود دارن، باید از ظرفیت های اونا استفاده شو و همونطور از طریق مایکرو پروژیک دست دوزی است و بعضی مسائل مثلا پروژه خرد خود که فارماستن به اصطلاح تخم و دیگه از رای مرغ و چیزا اونا میتونن مثلا دزدوزی استن، قالین بافی استن، مایکروپازی بسیار تنظیم شوه، میکانیک شوه، بالاخره که اونا هم در تقویت اقتصاد هم رای در مرده ها شانه بشانه استن.
پوان سب نیم دقیقه وقت دارین جنبندی کنیم سب، نیم دقیقه زیاد نیم که ما استودی رو باید ترک کنیم سب. پوان سب
درست دا خبره به داسې رارم ډکو یو جنبه بندي به وکړو. اوس موږ ته پکار دي هم ملت ته هم خلکو ته چې سره متحد شي. دغه جنګونه داسې بې ګټې ثابت شول، د خلکو پوهه اوس زیاته شوې ده، نو موږ یو څه مطمئن شوي دي چې دغه جنګ بالاخره هېڅ ځای ته نه رسیږي. دولت، خلک، ملت او زموږ ټول پوهان دوی دغه ملي شتمنیو خوندي کولو ته پام وکړي، د پانګې د فرار، د پانګې د تېښته مخه ونیول شي، د موسساتو او فابریکو فزیکي زیربنا باید وساتل شي، دغه مسلکي کادرونه باید لږ ذره د دې استخدام ته توجه وشي، او په نهایت کې دغه د جنگ ټول طرفونه که د خلکو ژوند ته پام وکړي انشاءالله دغه عامه
خدمات
اصلي هدف د پروګرام دغه عامه خدماتو.
ډېر زیات تشکر. پوهان صاحب محمد بشیر دودیال، استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کابل، آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پوهنتون خصوصی آشنا و محترم آقای سهراب بهمن کارشناس مسائل اقتصادی، بسیار تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ ناصرتان.
به خدا پامان.
زبط پاتا یا کسر شکنا ویني جنگ خلا قتلوي جنگ متلفات غلامي تبياي دا جنگ لمبي وچو لامدا سوزوي جنگ رنگ رنگ بربادي تبياي جنگ دل غم و ماتم مردخنا جنگ مزلت و متاجي تبياي زبار ناستا دا نظر شمشنا تا دا دي ورق کاروان سالار شکنا زب تپات یا کزار شکنا آئے زب تپات یا کزار شکنا